السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بچی دي زه رضوان مرادم او دا یو ساعت خبرونه د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي په روان خبرونه کې هم د بلخ د والی عطا محمد نور چې حکومت و استعفا عمل شوی او نوموړی ټینګار کوي چې خپل څوکۍ به پرې نږدي موضوع په اړه وروستي رپورټونه اوري د غرض دا هم وري چې د جرمني دفاع وزیر ویل افغانستان د نړیوالو ځواکونو په بیره وتل ښه کار نه و تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ د خبرونه په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته چې سفی الله ستانکزی وړاندې کوي
د مهمو خبرونو سرته کې د افغانستان جمعیت اسلامي ګوندوی یا ته محمد نور د استعفا منځوري یو ورخیزه ده او د حکومت له دې پریکړې سره سره به ښاغلی نور د بلخ د ولایت څوکۍ نه پریږدي د افغانستان جمهوریت ریاست وی د امریکا متحده ایالاتونو د ملي امنیت نوې ستراتیژي د تروریزم پر ضد لګړو هدفونو سره سم جوړه شوې او د امریکا مرستيال ولسمشر مصر او اسرائیل تخپل سفر ځنډولې ده پوره خبرونه د افغانستان جمهوریت ریاست وی د امریکا متحده ایالاتونو د ملي امنیت نوې ستراتیژي د تروریزم پر ضد د ګډو هدفونو سره سم جوړه شوې ده ارګمانې نن سهار په یو بیان کې ویلي د امریکا د ملي امنیت نوې ستراتیژي او د جنوبي اسیا لپاره دغه هیواد تګلارې د تروریزم د ماتولو او په افغانستان کې د صوبا دروستلو په برخه کې د ګډو هڅو اساسي ستنې دي په بیان کې لدی چې د امریکا نوې ستراتیژي په سیمه کې د ډیپلوماټیکو لارو په واسطه د سولې د ټینګښت په لټه کې د هرکلای شوې ده افغان حکومت همدارس ډاډ ورکړی چې په سیمه کې بل خپل گاونډیانو او لری پرتو هیوادونو سره ګډ کار ته دوام ورکړي د امریکا متحده ایالاتونو د ملي امنیت نوې ستراتیژي پرون شپه د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ اعلان کړه د دې ستراتیژي په یو برخه کې ښاغلی ټرمپ پر پاکستان ټینګار وکړ چې باید له افراطي ډلو سره په مبارزه کې جدي واوسي د افغانستان جمعیت اسلامي ګوند وی عطا محمد نور د استعفا منځوري ورخیزه ده او د حکومت له دې پریکړې سره سره به ښاغلی نور د ولایت څوکۍ پرې نګدي دغه ګوند مرستيال ویان ځبي فطرت نن د خبري ازادي رډيو ته وکړي او وی ویل د ورځې په اوږدو کې د ګوند رسمي دریس په دې تړاو اعلان یېږي د بهرنیو چارو وزیر او د جمعیت اسلامي ګوند رئیس صلاح الدین رباني پرون په یونان کې د افغانستان سفارت پرانیسته او اروپا ته سفر د دې لپاره پنيمه کې پریښود چې د خبره په کابل کې د تحولات او ورستي تحولاتو په سبب په هیواد تستنیږي ولسمشري پرون اعلان کړي د بلخ د والی عطا محمد نور استعفا ولسمشر منلی او پرځای انجنیر محمد داوود د بلخ نوې والی ټاکل شوې اخو د بلخ لري کړی شوې والی عطا محمد نور پرون شپه د بلخ ملي ټلویزیون په خبرېدون کې وینا کوي ویل د ولایت څوکۍ نه پریږدي او که فشارونه پر زیات شي نورې چارې به ولټوي د جرمني دفاع وزیر اورزلا فوندرلاین په مزار شریف ښار کې له جرمني سرتیرو سره لیدلې دي اغلی فوندرلاین ویلي نړیوال ځواکونه په ورستي کلونو کې په ډیره بیړه له افغانستان ووتل او هغه هم په داسې وخت کې چې ټول پوهیدل د دې هیواد امنیتي وضعیت خراب ده په بلخ کې د شاهین خولي اردو ویان نصر الله جمشیدی ازادي رډو ته تایید کړي چې اغلی اورزلا پرون شپه په ناڅاپي سفر بلخ ته ورغلی د جرمني دفاع وزیر له پوځیانو سره په خبرو کې همدارس په ناتو سازمان ټینګار کړي چې له افغانستان سره زیاتې پوځي مرستې وکړي جرمني تازه د درې میاشتو مخه په افغانستان کې د خپل پوځانو حضور تمدید کړي د بيپولي خبريالانو سازمان ویلي په 2018 کال کې 15 پته خبريالان او درسنیو کارکونکو وجل شوې دي د غپاریس مشت سازمان نن یو ریپورت خبر کړی او ویلي دي د تیر کال په نسبت د خبريالانو مرګ جوړ له 13% کې کم شوې ده د بيپولي خبريالانو په کلنی ریپورت کې همدارز د هغو 15 هیوادونو نمونه راغلي دي چې خبريالان پکې وجل شوې دي افغانستان د دغو 15 هیوادونو په ډله کې دي چې د خبريالانو د مرګ جوړ له پلوه پکې تر ټولو زیاتې قضیه ثبت شوې دي سوریا مکسیکو افغانستان ترکیه پاکستان بنگلاديش چین او ایران په ټوله کې هغه هیوادونه چې په هغه هیوادونه دي چې پکې خبر اعلان ته مرګ جوړ لاوختې بندیان شوي یا هم زورول شوي دي د امریکا د ولسمشر مرستيال مستر او اسرائیل تخپل سفر وزنده او ټاکل شوی و د نن دغه هیوادونو تخپل سفر پیل کړي د مایک پنس دفتر وی دا پریکړه د امریکا په سنا کې د مالیه د یو سند پاړه د بحث په خاطر شوی چې په دې بحث کې د ولسمشر د مرستيال حضور اړین وو خو په دې ټوله کې منځني ختیسته د پنس د سفر په وړاندې هغه وخت مخالفتونه زیات شول شي د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینه په توګه رسمیت وپیژند د ملګرو ملتونو امنیت شورا په غونډه کې یوازې امریکا موافق کوشي بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه پر رسمیت وپیژندل شي امریکا په دې اړه د نورو هیوادونو پریکړه ویټو کړه ملګرو ملتونو ته د امریکا استازي نیکی هیلی د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرونی پریکړه خپل هیواد ته سپکاوی وباله او امریکایي چارواکي وایي لږ تر لږه درې تنه په واشنګټن کې د ریل ګاډي د بیلیکه کېدو په پیښه کې وژل شوي دي. دا ریل تازه په کار اچول شوی و خو له پټلۍ واوښت او په نتیجه کې درې کسان وژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. رسنیو له پیښې وروسته د مقاماتو په حواله د مړو شمیر شپږ تنه یاد کړ، خو چارواکو وویل وژل شوي درې کسان دي. پیښه پرون د سیاتل له جنوبه 15 کیلومتره لرې شوې ده. د اورګاډي له 14 واګونو 14 له پله لاندې په 5 موټرو غورځېدلې دي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل. ولسمشری باندې ټینګار کوي چې د بلخ د والی عطا محمد نور استعفا منلې ده، خو خاغلی نور وایي چې خپل څوکۍ به پرې نګدي. ته د شخړې په اړه د سیاسي چارو کارپوهان بیرابل نظرونه لري.
لوی خو ولسمشر دې کار ته دومره اهمیت ورکړی چې دا مکتوب اندازې نه زیات دی، او له بلې خوا نه ولسواکي د دې غوښتنه کوي چې والیان وخت پر بل بدل شي.
د جرمنی دفاع وزیر ویل افغانستان نړیوال ځواکونه ډیر په بیړه وتل. پروانه خبرونه کې دا هم وری چې د لخکرګا د پرونی ځان مرګ برید نه بچ پاتې شوی کسان کیسې کوي.
هغه زول کې د موده خیر دو درا په درو کې دلته نور خلک هم ټاپیون یو ریلی ولا وغه خپل دلته پراته ده.
نن راپورونه سربیره په نړیوالو مسایلو کې درته اورو چې چین د امریکا له متحده ایالاتو غوښتل چې د رقابت پر ضد د ورخیزه همکارۍ ته لومړیتوب ورکړي. د خبرونه په دوهمه برخه کې 19 پروګرامونه لرو. د خوځل لپاره 19 پروګرام نیمه نړۍ او تفریحي خبرونه د ګوډي اچار.
دا سی او څوک باید راونیسو چې د پښتنې څوک نه لري، جرم کوي او کړې وي خو ملاتړې نشته، نو زور ورته کتلی او د تام د جرم شوق ورغلې.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1290 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې واورئ. د جمعیت اسلامي ګوند وایي د عطا محمد نور د استعفا د منظورې په اړه د جمهوري ریاست اعلان یو اړخیز دی او خاغلی نور به د بل خولۍ څوکۍ پرې نږدي. د دې ګوند د ویان مرستیال وایي چې جمعیت اسلامي ګوند به نن د ورځې په پای کې په دې اړه خپل دریځ اعلان کړي. جمهوري ریاست بیا وایي چې د بلخ په ولایت کې د وروستي بدلون په اړه د جمعیت اسلامي ګوند په دریځ غور کوي او له هغې وروسته به خپل عکس العمل څرګند کړي. یو شمیر حقوقي چارو کارپوهان بیا د جمهوري ریاست د تصمیم د نه منلو په اړه د عطا محمد نور څرګندونې له حکومت څخه د بغاوت په معنا بولي. محمد حدیث پردیس پی رپورټ لري.
د عطا محمد نور د استعفا د منظورې په اړه د افغانستان تر جمهوري ریاست له اعلان یو ورځ وروسته د افغانستان جمعیت اسلامي ګوند چې خاغلی نور اجرایوي مشر دی وایي دغه پریکړه یو اړخي زده. د دغه ګوند وین مرستیال زبی فطرت د سی شمې پورز ازادي رادیو ته ویل د جمعیت ګوند رئیس نن له بهرني سفر کابل ته راستنیږي او د دغه موضوع په تړاو باندې د ګوند مشرتابه پریکړه اعلان کړي.
تبان چینې پرځدي ځکه حکومت د وی حکم لمخې رمنځ شوی او پریکړه هم باید د دغه حکم لمخې وشي. لبه د مرغه داسې نه دي شوی. دغه تصمیم یو ورخیز او د منلو وړ نه دی.
تیر ورځ جمهور ریاست اعلان وکړ چې ولسمشر محمد اشرف غنی د بلخ د والی استعفا منلی او پر ځای انجینر محمد داوود د بلخ د نوی والی په توګه ګمارلی. د ولسمشر د مرسیال ویان د معلوماتو لمخې خاغلی نور څه مود وړاندې خپل استعفا جمهور رئیس ته وړاندې کړی و، خو عطا محمد نور چې خبرې د بلخ په سیمه ییزو رسنیو او د غشان په ځینو اجتماعي رسنیو کې خپرې شوې ویلي د خپل استعفا څو میاشتې مخکې له جمهوري ریاست سره د مذاکرې پر مهال ولسمشر ته وړاندې کړی و. د خاغلی نور په خبره دغه استعفا د دواړو خواو ترمنځ د مذاکرې پر مهال د مطرح شویو غوښتنو په پوره کېدو پورې محدوده به چې اوس دغه استعفا منتفي ده او منظوري یې د ته د منلو نه ده. جمهوري ریاست بیا ویلي چې د بلخ په ولایت کې د وروستي بدلون په اړه د جمعیت اسلامي ګوند په دریځ غور کوي او له هغې وروسته به خپل غبرګون خپور کړي. د جمهوري ریاست د ویان دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د دوشنبه په ماښام همدار از ازادي راډیو ته ویل چې ولسمشر عطا محمد نور له دندې لرې کړی نه، بلکې هغه خپل استعفا ورکړې ده. یو شمیر حقوقي کارپوهان بیا د جمهوري ریاست د پریکړې په اړه د عطا محمد نور دریز د مرکزی حکومت په وړاندې د بغاوت کولو یو ډول یادوي. له دې ډلې کبیر رنجبر په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
ښاغلی نور باید یو قانوني موضوع ولري پر دې نه خپل حیثیت له سوال کوي، هم د افغانستان خلکو ته هم نړیوالې ټولنې ته. دا چې دی وایي چې زه خپل څوکۍ نه پرېږدم او دغه تصمیم د رئیس جمهور دا خپل مفهوم د بغاوت لري.
بل خو د ولسی جرګې دویم منشی عرفان الله عرفان بیا له دواړو خواو غواړي چې رامنځته شوې لانجه د خبرو له لارې حل کړي او پرې نږدې چې د دغې لانجې لمن پراخه شي. د نوموړي په خبره تغییر تبدیل او استعفا یو عادي امر دی او دواړه لوري باید رامنځته شوي اختلافاتو ته په سوله ییز شکل د پای ټکی کېږدي.
و امریدل چې د جمعیت ګنوایي د عطا محمد نور د استعفا منزوري ورته د منلو وړ نه ده او خغلی نور ویل چې د بلخ د ولایت څوکۍ به برینګ دی. خو جمهور ریاست وایي چې د والیانو تغییر او تبديل عادي چاره ده او ولسمشر د عطا محمد نور استعفا منلې ده. زمونږ همکار محمد حدیث پردیس د حمزه موضوع په اړه د سیاسي چارو لکارپو ناصر شفیق سره خبرې کړې دي.
زه فکر کوم چې په دې اړه باندې لوی خوا ولسمشر ډاکټر غنی هم دې کار ته دومره اهمیت ورکړی چې دا مکتوب اندازې نه زیات دی. او له بلې خوا نه ولسواکي د دې غوښتنه کوي چې باید والیان وخت تر بله بدل شي تر څو کسوک وړتیا او ظرفیت ښه لري په نورو مجالونو او ځایونو کې هم واسمایل شي. نو د بلخ د والي له خوا نه هم بار بار پافشاري په دې خبره باندې مناسبه خبرونه ده. خدا چې معلومیږي چې اصلا د دې نظام د دوالو لوري ترمنځ بدګمنۍ تر دې بریده رسېدلې دي چې شاید د دې لري کولو هدف یوازې دا نه وشي چې د اتاوسط اتممد نور څخه په بل ځای کې په ګمارنه باندې یو یعنی یو ګټه پورته شي، بلکې شاید سیاسي اهداف وشي چې په همدې بنیاد باندې ښایي اوسط اتممد نور هم ځان شخص کړی وشي چې
شفیق صاحب تاسو څه حل لار وړاندې کوي چې بلاخره څنګه کیدی شي چې وستغه رامنځته شوی کشاله په اصولي شکل پای ته ورسیږي؟
لسره کوم دي ته وګورو چې د ملي وحدت حکومت چې په کومه تفاهمنامه او توافقنامه باندې د کابل د توافقنامې په نوم رامنځته شوی، نو دا هغه لمخې ولسمشر هم په سازش او په جوړجاړي باندې حکومت راغلی. نو د دوالو غالو ځینې وختونې په هغه وخت کې وویل چې د ځینو ولایتونو والیان باید د دوی په خوښه وګمارل شي. نو که چېرې اجرایه رئیس د جمعیت اسلامي افغانستان د ګوند نماینده په توګه باندې په دې کې موافق وشي، بیا د هغه لري کول په کار دي. او که چېرې اجرایه رئیس په څرګنده توګه باندې یعنی دا وضاحت ولیکي، نو بیا دا کار ناشونی ښکاري. نو بیا په کار دا ده چې دوی د سلا مشورې او د مذاکراتو له لارې نه تر څو هېواد د بحران خواته لاړ نه شي د جمعیت ګوند سره په تفاهم باندې یو نتیجې ته ورسېږي.
یو بله وروستۍ پوښتنه مې دا کوله چې عطا محمد نور ویلي چې د استعفا څو میاشتې وړاندې ورکړې وه او په اوس کې د استعفا منتفی ده او منظوري د ته د منلو نه ده. نو که چېرته دغه استعفا بیرته ولسمشر اخلي څه فکر کوي دای قانوني حل لاره ده که څنګه؟
استعفا خپل هغه وخت چې ورکول کېږي د ځینو شرایطو په بنیاد ورکول کېږي، او د استعفا نه وروسته چې کوم حالات رامنځته شو د هغه حالاتو په رڼا کې د ولسمشر غني او د استاد عطا محمد نور ترمنځ دوه په دوه لیکل سره شو او یو بل ته راکړې ورکړې ومنلې، او د هغې نه بعد هغه حالات نورمال شو، بېرته ښه شو. نو هغه استعفا دې وخت کې منظورول دا قانوني او حقوقي ارزښت نه لري، ځکه چې دا استعفا چې په کوم وخت ورکړل شي د معاشراتو په بنیاد ورکول کېږي، په هغه وخت کې استعفا منل پکار دي.
د سیاسي چارو کارپو ناصر شفیق چې د ارګ او د بلخ د والی ترمنس چوي د ولایت څوکۍ به پرنګ دي او جمهور ریاست وایي چې د نوموړي صفای منل ده. د همدې موضوع په اړه له ازادي رادیو سره خپل نظر شریکو.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د جرمنی دفاع وزیر ویل افغانستان نن نړیوال ځواکونه ډیر په بیړه وتل. اوروزو لافون ډیر لاین دا څرګندونه د دوشنبه پر اصله بلخ ولایت څخه د کتنې پر مهال وکړي. هغه ویل موږ ټول په دې پوه چې هغه وخت د افغانستان امنیتي وضعیت ډیر سخت خراب و. د جرمنی دفاع د وزیر د څرګندونو تفصیل له نوري اس نوري اورو.
د جرمنی دفاع وزیر اورزولا فون دیر لاین په مزار شریف کې ډیره له جرمنی ځواکونو څخه د کتنې په محل وویل چې نړیوال ځواکونه په وروستیو کلونو کې په ډیره بیړه له افغانستان ووتل، او هغه هم په داسې وخت کې چې موږ ټول په دې پوه چې د دې هیواد امنیتي وضعیت خراب دی. د جرمنی دفاع وزیر په عین حال کې وویل چې هیواد له افغانستان سره اوږد مهاله مرستو ته ژمن دی. میرمن دیر لاین له 2014 کال وروسته چې په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو محارب ماموریت پای ته ورسېد، په دې هیواد کې په چټکۍ د نړیوالو ځواکونو د شمیر پر کمیدو انتقاد وکړ او ویل چې نړیواله ټولنه اوس په دې پوه شوي چې ورته په کار ده چې له ډېر صبره کار واخلي. هغې زیاته کړه دا یې نه دي هېر کړي چې هغه وخت چې موږ د ایساف په چوکاټ کې په ډېره بیړه او زیاته پیمانه د سرتیرو شمیر کم کړ، ټول په دې پوه چې د افغانستان امنیتي وضعیت خطرناک دی. د جرمني دفاع وزیر وویل افغانستان تر اوسه د نړیوالو ځواکونو ملاتړ، مشورې او روزنې ته اړتیا لري او زیاته کړه چې تر اوسه ډیر څه شته چې باید ترسره شي، خو دا په دې ډاډه ده چې په دې هیواد کې د دوی ماموریت پر سم لوري مخته ځي. د جرمني دفاع وزیر وویل افغانستان به موږ تر یوې اوږدې مودې پورې بوخت وساتي چې موږ ته هم پکار ده له ډیر زغمه کار واخلو. په اوس وخت کې په افغانستان کې چې وخت د نړیوالو مرستندویو ځواکونو یا ایساف د ماموریت په چوکاټ کې د سرتیرو شمیر شاوخوا 150,000 تنو ته رسیده، اوس په دې هیواد کې د نړیوالو ځواکونو شمیر شاوخوا 10,000 تنه دی. ډیری برخه یې هم امریکایي سرتیری دي. امریکایي چارواکو په افغانستان کې د پوځي هڅو د پراختیا لپاره د واشنگټن د نوې اعلان شوې ستراتیژۍ په ترڅ کې د جرمني په ګډون د ناتو له نورو متحدینو هم غوښتي دي چې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر زیات کړي، خو دوی تمنه کوي چې جرمني به د نوي حکومت تر جوړېدو مخکې په دې اړه کومه پریکړه وکړي. د جرمني پارلمان تېره اونۍ په افغانستان کې د جرمني پوځیانو ماموریت د دریو نورو میاشتو په مخه تمدید کړ ترڅو نوی جوړېدونکی حکومت یې وروسته د اوږدمهاله غځېدو په اړه غور وکړي. په اوس وخت کې په افغانستان کې د ناتو د قاتم ملاتړ له ماموریت په چوکاټ کې د جرمني شاوخوا 980 پوځیان په دې هیواد کې خدمت کوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د لخکرګا خار د ځانمرګي برید نه وتلي کسان کیسې لري. په برید کې چې ټول تلفات 33 تنې دی ویل کېږي چې ډېر ملکی کسان زیانمن شوي دي. په دې سیمه کې خلکو د ازادي راډیو خبریال ته ویل چې برید د ماښام د لمانځه پر مهال شوی دی او ډېرې ټپیان د شاوخوا دوکانونو او هټیو مالکان او عادي وګړي دي. الیاس دی چې یوه ورځ د برید سیمې ته ورغلی دی، وایي شاوخوا سیمو کې وینې او غوښې لا هم پرتې دي او د ډېرو لرو سیمو څخه خلک د پیښې د ځای لیدلو لپاره راځي. دا چې په تلفاتو کې څومره تغییر راغلی دی په دې اړه الیاس دی رپورټ لري.
شاوخوا ټوله لنده ده. د 14 لسیمې د تیلو پر بیلرونو راتاو سوي زرغونه رسۍ ځای ځای په وینو لړلې ده. سهار وختي د بولان لشکرګاته درغلی سړک پر څنډه د غسیمې ته چې د سې شنبه په ماښام پکې د موټر په واسطه ځانمرګې برید شوی دی، ډلی ډلی خلک راځي. سویټر آجی عبدالجمیل د 14 ځای ته مخامخ یوازې 10 متر لري د سړک پر بل غاړه په خپل موټر کې ژوندی پاتې شوی دی. هغه سهار وختي د خپل فولډر موټر لیدلو ته چې ټول د 14 تر پارچو او د اور تر لمبو وتلی دی راغلی دی. دراتول د مرګ نه په تصادفي ډول ژغورل شوی دی.
مونږ ته مو اذن نو وشل یو ملګری مې وځه بل مونږ ته ولاسم ته د باندې مسیر و زغه د مونږ ته ولا درال بل یو ترافیک څه ولاړم مو د موټر دی خاطر کوم د سپیر وګزم موټر کې بکین مخه مخ وتی متسرک تم ګورو یخري هغه د سم چې مو موټر ما چلون کړم مخ مې راسته کړی درو دم درپ شو درپ څنګه کې پدون نه پښه چوم کتلین دار دوری واغه شو چې وبکد باندې سر ور مو خنه لانی ور خسته چرالم پرزا فرتا نو بل ملګری ته مې نه پورشه هغه هغه په داخل کېدل یو خای موټو هغه زه ولا کېده موټه خیر چې دوه درب درب کې دلته نور خلک هم ټاپیون یو ریلی ولا واغه خپلې دلته پرتا ده.
په دغه موټر بم حمله کې چې د سې شنبه په سر ماښام رامست وس درو درش کسانو ته مرګ جوړ بلاغشته ده. د سړک په ګلدان کې ولاړ واشه او نیلګي سوزیدلې دي. پر کیر سړک لا هم د وینو ټپونه لیدل کیږي. ډیر خلک پر هغه لاسونو او پښو راټول دي چې ویل کیږي د برید کوونکو بوي. ګڼ شمېر ماشومان هم د 14 د سیمې په خاص ډول د تیلو د پمپ او د نږدې دوکانونو د ټوټه ټوټه سو ودانیو لیدلو ته راغلي دي.
سینبی پمپ تاسو سره هغه سره معلومات ورکړي شخص نخته مخته وشي
مان شي په ولادي موږ د دې لپاره غوښتل په پمپ نیو په چاو سره ودی موږ څه کې سره ورسې وګورو
نیمه تاسو ماما دی په دې په چاو لپاره غلي کوزي وینم.
د 14 سیمې ته نږدې د یو دوکاندار د کورنۍ شپږ کسان چې ماشومان هم پکې شامل دي ټپنسوي دي. هغه چې د دوکان پاشل سوي خوراکي توکي راټولول زما سره د خبرو ډاډه وکړه. کته هم داسې ویل کېږي چې 14 د امن اعظم پر هغه هم ویو ټانګونو رامنځته شوی دی چې د دغه پمپ نه تیل اخیستل، خو د پمپ مالکان وایي د امنیتي سرتیرو کاروان تیر دی چې برید وسو. دوی هم ټپیان دي او هم ورته درانه مالی زیانونه رسیدلی دي.
نوم سلام محمد دی، ولا دلته مو دوه درې کسه زخمیان دي. اوس پیسېونو معلومات نه راته کې چې څومره واغدل وشته نو مداز ده چې دا زموږ سره ول دي سکیږي یا ول دي سوسی نه خپل عیال ته سړی وګاله ټوټې بي داخلي دلته زموږ سره دي سوسی ولې را سره کېږي.
من هم نیمه تللی که مر دلته ناست د ماښام د لمانځه په انتظار ته و، بس دغسې پر دغه ځای باندې ناست وو هغه ته انتظار د ماښام اذان وسې بس تراب شو هله په شي سر نه دی خلاص شوی بس هغه پټه اوس.
که څه هم د ټپیانو شمیر د تېرې شپې له شمیرو سره ورته دی، خو د مړو شمیر د دوه نه څلورو ته پورته شوی دی. د هلمند د والي ویند عمر ځواک د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل یو ملکي کس او درې د عامه نظم سرتیر وژل شوي او نویس کسان چې یوولس یې سرتیر دي ټپیان شوي دي چې روغتیایي حالت یې د ډاډ وړ دی. محمد الی اسدی، د ازادي راډیو، هلمند.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادي راډیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
اوس هم د نړۍ د مسایلو ریپورت راخلو. چین د امریکا له متحده ایالاتو غوښتل چې د رقابت پر ځای د دوه اړخیزې همکارۍ ته لومړیتوب ورکړي، ځکه دا د دواړو هیوادونو په ګټه ده. چین دغه څرګندونې د امریکا د ملي امنیت د نوې اعلان شوې ستراتژۍ په عکس العمل کې کړې دي. په دې ستراتژۍ کې د روسیې ترڅنګ چین رقیب هیواد بلل شوی چې د امریکا ګټو او هوساینې ته د زیان رسولو هڅه کوي. په دې اړه تفصیل له نوریاس نوري اورو.
وروسته له هغې چې د امریکا متحدو ایالتونو چین خپل رقیب وباله او ویل چې د امریکا د قدرت په وړاندې د درېدو هڅه کوي، پیکینګ وایي د چین او متحدو ایالتونو ترمنځ همکاري به د دواړو لورو په ګټه وي، خو تقابل به د دواړو لورو په زیان وي. په امریکا کې د چین سفارت په خپله ویبپاڼه کې ویلي چې چین هیله مند دی چې متحده ایالات به د ډېرې ټیټې لوبې ذهنیت پای ته ورسوي او توپیرونو ته په درناوي د ګډ دریز لپاره هڅه وکړي. د چین سفارت وایي د متقابل احترام پر اساس چین غواړي چې د متحدو ایالتونو په ګډون له نورو هیوادونو سره په سوله کې ژوند وکړي، خو متحدو ایالتونو ته پکار ده چې د چین پرمختګ ومني. د امریکا د ملي امنیت په اړه په هغې نوې ستراتژۍ کې چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون اعلان کړه، د امریکا لومړی اصل ته لومړیتوب ورکړل شوی او چین او روسیه دواړه هغه رقیب هیوادونه بلل شوي چې هڅه کوي د امریکا امنیت او سوکالۍ ته زیان ورسوي. په داسې حال کې چې متحده ایالات چین او روسیه د رقیبو هیوادونو په توګه نوموي، ولسمشر ترامپ په خپله هڅه کوي چې د چین له ولسمشر شي جن پینګ سره پیاوړي اړیکې ټینګې کړي. دواړه لوري دا هڅه هم کوي چې د شمالي کوریا د اټومي او راکټي پروګرامونو مخه ونیسي. ترامپ وویل متحده ایالات له روسیې، چین او نورو هیوادونو سره فوق العاده مشارکت غواړي، خو تل به د خپلو ملي ګټو ساتنه کوي او د امریکا ګټو ته به لومړیتوب ورکوي. روسیې تر اوسه د امریکا د ملي امنیت د نوې ستراتژۍ په اړه رسمي عکس العمل نه دی څرګند کړی. ترامپ د ایران او شمالي کوریا په ګډون له تروریزم سره د مبارزې د څرنګوالي په اړه په ډیرو مواردو کې د امریکا د مخکني ولسمشر باراک اوباما پر دریځ او اقداماتو انتقادونه وکړل. هغه بیا د ایران او د نړۍ د سترو قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې په اړه خپلې توندې خبرې تکرار کړې او ویل چې د ملي امنیت لپاره یو مهم اصل به پر واقعیتونو یا ریالیزم ولاړ وي. د امریکا ولسمشر وویل پاکستان باید له افراطي ډلو سره په مبارزه کې جدي شي او د شام او عراق د اسلامي دولت نومي یا داعش ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف مبارزه هم وستایله.
تاسو زمونږ غږله ازادي راډیو اورئ. سرپل او جوزجان د ولایتي شورا یو شمېر غړي او په ولسی جرګه کې د دې ولایت ځینې استازي په یادو ولایتونو کې د داعش د فعالیتونو له امله اندېښنه ښیي. دوی د سه شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې داعش سیمې نه امنه کړي دي، عوام خلک هم ځوروي. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په سرپل ولایت کې عملیات دوام لري او په جوزجان کې به هم ډېر شر د دولت د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې عملیات پیل شي. حدیث پردیس پر رپورټ لري.
په ولایتي شورا ولسی جرګه کې د سرپل او جوزجان ولایتونو استازي وایي که په دغه ولایتونو کې د داعش د ځپلو په برخه کې جدي اقدام ونه شي نو خلک به له ګڼو ستونزو سره مخ شي. د جوزجان د ولایتي شورا غړي مولوي عبدالحی حیات د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له څو میاشتو راهیسې د دغه ولایت په قشتېپي او درزاب ولسوالیو کې د داعش فعالیت پراخ شوی چې خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي.
مدت دو ماه یا سه ماه در حدود
پنشش رمهی که از مردم بود از رعیت
دیوی پا تیر دو و یدری و میشتو که دایشیانو ده خلق و پینزه یا شپگ رمه ده غنیمت پا نوم پا خپلو کیوی شلیدی هغوی ده تگراتگ و همدار از ده خلق و ده ورزنی جوان پر ولنده ستونزی جوری کردی
مردم هم مشکلات خلق شدگی
ده خاقلی حیات پا خبره ده قشتیپی و درزاب و سوالی و زرگون و سیدون که ده نامنه و ده دایش ده زوروانی لکبله د جوزجان مرکز ته کړه شوې دي. په همدې حال کې د جوزجان د ولی وین محمد رضا هم په درزاب او قشتیپی ولسوالیو کې د دایښت فعالیتونو پراخیدل تاییدوي، خو ژمنه کوي چې دغه ولسوالیو د تصفیه او همداشان د خلکو د ستونزو د هواري لپاره هڅې روانې دي. په ولسي جرګې کې د سرپل د خلکو استازی محمد حسن فهیم بیا په دغه ولایت کې د دایښت فعالیتونو پراخیدل د اندېښنې وړ بولي او وایي د مسلې په سرپل کې نامنې زیاتې کړې دي. دا لومړی ځل نه دی چې د جوزجان او سرپل ولایتونو استازی په دغه ولایتونو کې د داعش د حضور له پراخېدو اندېښنه ښیي، بلکې تر دې وړاندې هم ورته اندېښنې مطرح شوې دي. څه موده وړاندې امریکایي نیویارک ټایمز ورځپاڼې هم د ځینو سیمه ییزو چارواکو له قوله ویلي وو چې داعش په درزاب او قشتیپی ولسوالیو کې په منظمه توګه جنګیلي روزي. داعش د افغانستان د ځینو شمالي ولایتونو سربیره په ننګرهار کې هم فعالیت لري او په دغه ولایت کې عام خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د افغانستان دفاع وزارت بیا په جوزجان ولایت کې د داعش د ځپلو په هدف د عملیاتو خبره کوي. د دغه وزارت ویان دولت وزیري
موږ عملیات راغو پورې هلته دوام کوي چې دا منطقه کاملا پاکه شي. په جوزجان کې په درزاب او په قشتیپی ولسوالیو کې موږ د داعش حضور تاییدوو، مګر هلته زموږ د کماندو د شپنی عملیات هوایي ضربې دا دوامدار جریان لري او د یو لوی عملیاتو لپاره هم ترتیبات نیول شوي دي چې مونږه کاملا د سیمه د داعش څخه پاک کړو.
خو ښاغلی وزیري دا واضح نه کړه چې دغه عملیات به کله پیل شي او د پیلېدو لپاره کوم تدابیر نیول شوي دي. نوموړی په جوزجان ولایت کې د داعش حضور او فعالیت مني، خو وایي په سرپل کې داعش نشته. دا په داسې حال کې ده چې د جوزجان او سرپل ولایتونو یو شمېر استازي بیا په دغه ولایت کې د داعش د ځپلو لپاره د حکومت اقدامات ضعیف بولي او د جدي اقداماتو سپارښتنه کوي.
لیسمت سروان څخه د هغه ستوري په اړه اورو چې ویل کیږي شاوخوا اته سیارې گردش کوي.
یو نوی ستوری چې شاوخوا اته سیارې راڅرخي د مصنوعي ذکاوت او کپلر تلسکوپ په وسیله موندل شوی دی. د امریکا فضایي ادارې یا ناسا ویلي چې د لمریز نظام زموږ د لمریز نظام غوندې دی، خو په هیڅ یوه سیاره کې د ژوند امکان نشته. د دې نظام لمر کپلر نیوي نومول شوی چې زموږ له لمریز نظام سره شاوخوا 15,000 نوري کلونه واټن لري. له سیارو څخه یوه یې د مځکې غوندې ده، خو یوازې 4.14 ورځې د خپل لمر په شاوخوا څرخي، په دې معنا چې د هغه ځای بشپړ یو کال د دې ځای د دوو اونیو همره دی. د امریکا فضایی ادارې ناسا ویلي تمنا کیږي چې له دغو سیارو څخه پر یوه دې هم د ژوند امکان وي.
ستاسو له پیغامونو
ازمون ازادي راډیو خدا خوښ دې من د ولایت د لشکرګاه د شهر څخه خبره کوو. وروره موږ ته دا خبر چې دی په تلو ورځ کې یو شپارا کوي اغان چې پر لس بجې موږ پری وتره لکنی او سهار چې اذان وسو بیرته ګرځي یو ځای کې وادي هغه واخواته ورهړي بیا سهار لس روپی ورکی یو بل ځای کې یو بل د دوی یو د رئیس یاد د برکیانو یو کار یا شناخته یا هغه خوته ورهړي زموږ سره داسې دي ساتي کې یا د ګر سره د برکت سي او یا د زموږ د هر چا حق درې مشوره شي کتل را ما خپل پر وخت باندې راکی. خدای پامن.
سلام علیکم، زه جنیم د کابل د خلې زمان خان تاسو سره پاتہ کیم. زه یو شکایت لرم، هغه شکایت دا دی چې پاکستان په سفارت کې رشوت او ترسیدلې په دې کې پولیس څومره چې دلته د هر یو د ورځې په 6,000 افغانۍ قیمت نه کوي، په دې کې چې کوم افغانان دننه سفارت کې کار کوي هغه ټول عسکرو سره لر لري او یو ویزی په لګول په کې بدل کې 15000 افغانۍ 2000 افغانۍ 3000 افغانۍ اخلي. کوم خلک چې پیسې ورکوي هغه له مخ کې، او چې کوم نه ورکوي په میاشتو میاشتو بیچارهګان ځي او راځي، او غریب سړی پکې غرق او تباه ده. او زه تر ازادي نه دا هیله لرم چې دغه خبرې لازم چارواکو ته ورسوي. وسلام، سلام علیکم.
د لوګر ولایت دادری ولسوالۍ نه د سرپلاین کې د دادری ولسوالۍ 10 کیلومتره د 50 میل نه بوانی راغلی وي. سرک باندې تاسو سنتي خاور واچوله ګولرین دی مونږ ګرځاو دا ټول پیسې سرپټې کړې په جوګوي ویلې د پښتنې څوک نه سي پښتنې ترې وکی. په دا غاړه مونږ ته غنه پښتنې کول لوګر والی نه چې دغه سرک غوړ وخري. وسلام.
تاسې زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. څلور نیم بجې شوې دي. سفی الله ستانکزی درته د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي د امریکا متحده ایالاتونو د ملي امنیت نوې ستراتیژي د تروریزم پر ضد زموږ له ګډو هدفونو سره سمه جوړه شوې ده. د افغانستان جمعیت اسلامي ګوند وایي عطا محمد نور د استعفا منظوري یو ورخیزه ده، او د حکومت له دې پریکړې سره سره به ښاغلی نور د بلخ د ولایت څوکۍ پرې نږدي. د جرمني دفاع وزیر اورزلا فون در لاین په مزار شریف ښار کې له جرمني سرتیرو سره لیدلی دی. هغې ویلي نړیوال ځواکونه په وروستیو کلونو کې په ډیره بیړه له افغانستانه ووتل، او هغه هم په داسې وخت کې چې ټول پوهیدل دغه هیواد امنیتي وضعیت خراب دی. د بی پولی خبریالانو سازمان ویلي په 2018 کال کې 15 خبریالان او د رسنیو کارکوونکي وژل شوي دي. د امریکا د ولسمشر مرستیال او مصر او اسرائیل ته خپل سفر وزنده او ټاکل شوی، او مایک پنس نن دغه هیوادونو ته خپل سفر پیل کړی. او امریکایي چارواکي وایي لږ تر لږه درې تنه په واشنگتن کې د ریل ګاډي د بې لیکه کېدو په پیښه کې وژل شوي. دا پیښه پرون په واشنگتن کې شوې.
د نن ورځې سپورتي خبرونه درته اکرام الله اکرام وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره. د احمد شاه ابدالي د کرکټ د فرست کلاس سلور ورځنۍ سیالیو د پایلوبې د لومړۍ ورځې په لومړۍ پاڼه کې بند امیر لوبډلې د سپینغر په وړاندې د دریو لوبغاړو په سوځیدو 315 منډې کړې او سیالي لا هم دوام لري. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل د لوبې پچا بند امیر وګټل او لومړۍ د توپ وهنې پریکړه وکړه. ښاغلي هوتک وویل چې په روانه سیالۍ کې د بند امیر لوبډلې په منډه جوړونکو کې حشمت الله شاهدي له 150 ډېرې منډې کړې او لا هم په استرایک ولاړ دی. د خاغلی هوتک د معلوماتو لمخي دا سیالي چې د روان میلادي کال د اکتوبر په شلمه پیل شوی، د افغانستان د 15 زونونو سپینغر، بندي امیر، بوست، میساینک او امو لوبډلو پکې برخه اخیسته ده. د دې سیالیو په لړ کې سپینغر د سلورو سیالیو په ګټلو سل، او بندي امیر د درې سیالیو په ګټلو 99 نمرې ترلاسه کړي، او دواړه لوبډلې پایلو بیته وتلی دي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي چې د پکتیا ولایت د فوټسال خزاني سیالي د اتفاق لوبډلې په بریا پای ته ورسېده. د فوټبال فدراسیون د نشراتو مسول شفی شاداب نن ازادي رادیو ته وویل دغه سیالي چې د روان المریز کال د اقرب د میاشتې په 19 نیټه پیل شوه، د دغه ولایت اسوار لس لوبډلو پکې برخه اخیستې و، او د اتفاق او پامیر لوبډلو یې پایلوب ته لار پیدا کړه. خاغلی شاداب دا هم وویل چې په پایلوب کې اتفاق لوبډلې 2-1 پر وړاندې بریا خپل او د دې سیالي جامې خپل نوم کړ. د یو بل خبر لمخې په بلخ ولایت کې له ایډز سره مبارزه تر نوم لاندې د خوځو د فوټسال سیالي پایل شوې. د فوټبال فدراسیون د معلوماتو لمخې په دې سیالیو کې اته لوبډلو ګډون کړي چې 2 میاشتې به دوام وکړي. او ټاکل شوی چې نن شپه د استرالیا د کرکټ تر ټولو ستر سوداګریزي سیالي بیګ باش پیل شي. د کرکټ د نړیوال شورا د ویپانی د راپور پر اساس په دې سیالیو کې اته لوبډلې برخه لري. د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو لمخې په دې سوداګریزو سیالیو کې 2 افغان لوبغاړي محمد نبی ساحل او راشد ارمان هم اخیستل شوی دي. دا د بیګ باش سیالیو شپږم پړاو دی چې لومړی سیالي نن شپه د افغانستان پر وخت 11 بجې د سیدنی سیکسر او سیدنی تندر د لوبډلو ترمن تر سره کیږي.
نیما نړۍ. د خځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه.
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمه نړۍ درنو ورېدونکو سلامونه مې ومنې په دې هیله چې روغتیا مو په برخه وي. پیل کوو د نن ورځې په خبرونه. په روانه خبرونه کې لیبي کونډي خزي سره غېدلې چې میړې په ځانمرګي برید کې وژل شوی د څلورو ماشومانو سرپرستی ورلغړې ده. دا چې د میډل مرګ وروسته نو موړي څنګه خپل ژوند پر مخ بیايي یو لکه مستوند سره مخ ده په همدې اړه ور سره غږیدلیم.
خاوند چې می ژوند ته یو ښه ژوند میو ته وزغه د لورو په غاړه ولتلم کاغه راوړو خرو یې کنه دغه سورته ناست ګور چې کښېنه چې را پیاڅ بس وژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور مم کاش کې دا خپای نه را کړی د ژوند خو زه په دمر خوشاله دا نو زه سوک
د موضوع په اړه د دینی عالم عام خلکو او د داسې خدو د لاسنیوي او مرستو په خاطر می د وی دولتي ادارې مسول هم پختلې هیله دا تر پای را سره ملوسی.
هغه شخص چې کونډه خزه چې د 30 کلنۍ عمر پوره کړی وي په زور میرته ورکړي د احوالو سره سم په قصیر حبس محکومیږي. دویم کدر چې وی جرم د پورته یاد شوی فقره پر اساس د بد ورکولو په شکل کې وي مرتکب په متوسط حبس چې له 2 کلونو څخه کم نه وي محکومیږي. دریم د لومړی او دویم فقره د درج شویو جرایمو په اړه جزایی دعوه دا د هغه وخت اقامه کیږي چې مجني علیها شکایت وکړي. د افغانستان د جزا قانون 1516 ماده.
قدر منو اوریدونکو په افغانستان کې په تیر څو لسیزو جنگ جګړو کې ملیونونه خځې کونډې شوې دي. په افغاني ټولنه کې د میړل مرګ وروسته میرمنې لګڼو ټولنیزو اقتصادي او کورنۍ ستونزو سره مخ کیږي. د میړل مرګ لیبي خو په یوازې ځان د ژوند درون پیټل بلې خو هغه ستونزې دي چې کونډې میرمنې ګالي. د کابل ښار یوې غریب میشتي سیمې ته ورغلم. دغلته د زړو کورونو او کوډلو لاندې د سلګونه کورنۍ ترڅنګ اته ویشت کلنه میراج بیبي چې نږدې دوه کاله وړاندې میړه په ځانمرګ برید کې وژل شوی له خپلو څلورو ماشومانو سره ژوند کوي. وړوکی یو ساده کور چې یوه وړه کوټه او دهلیز لري. د کوټې ځینې دیوالونه یې نړېدلي او هره لحظه دا امکان شته چې راولویږي. د کوټې په منځ کې له یوې زړې بخارۍ د پلاستیکونو شنه دودونه پورته کیږي. څلور وړې ماشومې یې له شاوخوا راتاو او لاسونه یې ګرموي. زه هم په کوټه کې له دوی سره کېناستم او له میراج بیبي سره مې د دې د ژوند په اړه خبرې پیل کړې.
خاوند دغه زما چې راسې دغسې دوه کاله پوره کېږي چې خاوند مې وتلی د کار پسې خواري مزدري پسې تلل په انتیاري کې ولاړ شهید شو. زامن نه لرم دغه سرلور لورګان مې دي. وړکی مې یو کلن دی. دا پس مرګ پیدا سوی یو کلن دی. خاوند چې مې ژوند ته یو ښه ژوند مې و چې په دا شی چې به نه و دا شی چې به و ازرول به ماشومانو ته ماته وزغه د لورو په غاړه ولتلم که کاغه راوړو خرو یې کنه دغسې ورته ناستې ګور.
کله چې د میراج بیبي خاوند وفات شوه مجبوره وه د ژوند له سختیو سره ځان عیار کړي. د ماشومانو پالنه هغوی ته ډوډۍ پیدا کول او د کور ټولې چارې ورلغاړه شوې. میراج بیبي وایي د میړل مرګ وروسته یې د جوړ شوي کور ځینې برخې راونړېدې. دا مجبوره وه چې په یوازې ځان خپل کور جوړ کړي. دا چې د مزدور پیسې یې نه لرلې حتی پخسې هم خپله وهلې.
بیا چې د خاوند مې شهید شو دغه کوټې سسېدې کوټه مې چپه کړه. بیا مې خپله دغسې کوچنی دالیز و دغسې یو اشپزخانه کوچنی اشپزخانه مې خپله په خټو ځان جوړ کړې. ماشومان به خټې راته کول دغه یو څه ډبرې مبرې بیا راته راوړل مردار اوبه بیا راته راوړل په هغه به مې جوړول. نه پخسې د خپله مې وهل یو دغسې کوچنی لیور مې د هغه لږ خټه مټه به په لاس راکول. دا د کلي ماشومان به دیوالونه مو نه وایزده دیوال مې نه دی وهلې. نو خو که ایزده مې وکړه نه نو څه وکړم خو مزدور نه و. مزدور خو پیسې غواړي. مزدور خو همدغسې کار نه کوي. پیسې نه و راسره خپله مې کول. اوس هم دا زما ژوند زما د ماشومانو ژوند په خطر کې دی. همدغسې اوس هم دغه دیوالونه وګور. دا دیوالونه ټول راباندې چپه شوي بس راغلي دي.
د نیمه نړۍ خبرونه د ازادي رادیو د ویب سټ لارې هم کتلای او اوریدلای شي www.azadiradio.com.
کاغذ ست زده دا غوز پختای دا غوز ست د کاغذ رالو ګور دغه لسونه دغه سیه خوغه د وس مش شي نه ولا کنه زده کاغذان بلو مغه یو دم کوټه ګرم ست چې دا کاغذ خلاص بیرته کوټه سره بخاري مې خې د خود پدغه کاغذان د پرون دغه خواورو دا کاغذ ته نو تل پختای دا کوټه د سیه خو د سیه خو چې د کمپل پر اچول بیا چې د انجلی کاغذ ته زی هغه کله دغونی راوړي کله دغونی راوړي شپه ورځ نه کیش.
د میراج بیبي په وینا دا په خامک ګندلو مری ګندلو خیاطي او نور کسبونه هم په هیګي
او کولای شي لدې لارې خپل ژوند او ماشومان وچلوي، خو دا چې نوموړي امکانات نه لري او زمينه ورته نه برابر شي نو ژوند یې له اقتصادي ستونزو او کړاوونو څخه ډک دی او ورځنی ژوند له بلا ستونزو سره تیروي.
د خیاطۍ مزده د مور او پاپي مزده د خوشي په لاس کې نه لرم، توغه نغواړم چې زه د خپل ماشومان وچلو، خو په کور کې شي نه لرم، په شاوخوا کې شي نه راته معلومي جنې لرم. نه زه خپل هر کار کولای سم، هم د مور او پاپي کولای سم، هم خیاطۍ کولای سم، هم خامک کولای سم، هر کار کولای سم.
میرمن میراج بیبی وای کله ناکله لژوند د ډیره پتنګ شي، کله کله یې آن خپل ماشومان ته هم زړه راتنګ شي او وهی. هغه وای د خپل ماشومان راتلونکو ته ډیره خپه ده، خو په داسې حالت کې تر اوسه هیڅ چا د میراج بیبی پوښتنه نه ده کړې.
دولت ما سره کومک نه ده کړی، ولکه د دولت دایور فی مالی دلی زه غواړم چې باید د ازما اولاد فاسوده ای زه خپل فاسوده ایم، د کوټې را باندې چپه کیږي، زما سره څوک نشته چې مرسته وکړي، زه سرپرست نه لرم، هغه ماشومان مې ژړل، پیسې را سره نه و، په چپلا خمې وله دا یو ماشوم ول په خدای د سره ته دیوار سره مشتی ا دغه دغه سوژې به د سابل دغه سوژې به د ولا خور چې چکشین چې را پیاڅ بس و ژړند ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور او ام کاش کې دا خپای نه وای را کړې د دې ژوند خو زه په دمر خوشاله یم دا نو زه سوکم او نو دا لورګان پلار نسته ورور نسته دا به زه سره کوم د کوره بس دا سلور لورګان دا زه سوک کله کله چکشین بیا دغه سوچم
افغانی ټولنه کې داسې دود دی چې کله یوه ښځه کونډه شي که اولادونه ولري خپل تور سر د هغوی لپاره سپینوي او د ټولنې د موجوده باورونو پر اساس بل واده نه کوي، او که کومه کونډه ښځه وغواړي چې واده وکړي باید د میړه نږدې خپلوان لکه لیوار یا د لیور زوی وکړي. د دود دستور سربیره خلک په دې خاطر هم کونډه نه پرېږدي چې میراث یې بل چاته ونه رسي، دا حق نه ورکول کیږي چې د میړه له خپلو پرته بل څوک وکړي. دا چې د اسلام له نظره دغه موضوع څنګه ده، دینی عالم عبدالتواب حنیف په دی اړه وایي.
د قران د مشان د خوانه د اسلام د نگانه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اقوال د نگانه کونډه خزه په شریعت کې حق لري چې هغه خپل بل خاون سره نکاو کی یا په خپل یو خپل اولاد ولري او هغه اولاد باندې کونټونو کی. البته کونډه خزه چې خاوندو کی نو خاون د خزه د پره ډیر بهتر ذکر دي چې ام د انسانان د احتیاج نه خلاص شي. الله فرمایي چې تاسو د خزه م بندوي په شریعت کې هغه جایز ده چې هر څوک خوخه سره نکاو کی.
راځي اوس په یو څو هیوادوالو څخه وورو چې د کونډو خزو د سخت ژوند په اړه څه وایي او په دې برخه کې څوک مسؤل ګڼي.
زمریم توخی ماده کابل سیدونکی کله یو خزه ځوانه کونډه کیږي باید د ته د دولت د خوانه د هغې د اولادونو د هغې د کور یعنی لاسي او سرپرستی او څورته برابر شي، بل اخره هغه وکول شي یو څو کاله تر څو د اولادونو غټیږي دغه څه ولري چې چاته لاس وګد نشي او د زمينه ورته مساعد نشي چې خدای مکړه د دې نسوک سو ګټه پورته نکړي. او د خزو وزارت نه هیله لري چې په دې برخه کې جدي ګامونه پورته کړي. شهدا مالونی وزارت نه هیله لري چې په دې برخه کې جدي ګامونه پورته کړي او دغه سنسته د پاتګه کې د ترڅو زمنګ هیڅ خور او زمنګ هیڅ مور محتاج نشي یا اولادونه د خیر لاس چاته وګڼي کی.
عرفان احمد زم کابل ولایت اوسېږم. کونډو ته باید کورونه ورکړل سي، هغوی ته د کار زمینه برابر سي، د هغوی اولادونو ته د زده کړې زمینه برابر سي. خو متاسفانه موږ چې ګورو تر اوسه دغو شیانو ته یا دغو برخو ته دولت څه توجه نه ده کړی.
ترنو اوریدونکو دا چې دولت اوړوندوی دارو د کونډو خزو د اقتصادي ستونزو د حل او هغوی ته د کار برابرول په برخه کې څه کړي او په راتلونکي کې څه پلانونه لري، دا موضوع مې د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزارت لویان عبدالفتاح احمد څخه پوښتلې ده.
احمد صاحب، لمړی که په افغانستان کې د کونډو خزو په اړه ځینې امار موجودی ستاسو په وزارت کې، چې څومره کونډې میرمنې شته په افغانستان کې؟
موږ په خپل ټولنه کې کومه چاودنه کوم برید چې ګورو ترسره کیږي، نو که یو نارینه په غزه کې خپل ژوند د لاسه ورکوي نو بالاخره دغنه یو میرمنه پاتې کیږي او بالاخره دغنه کوچني ماشومان به پاتې کیږي. او د کونډو ښځو شمیره هم یعنی په اساس دغه ناخوالو سره ډیرې شوې دي او ډیریږي. دا مهال هم موږ شاوخوا له 15 لک کونډې ښځې لرو، نو ضرورت دا ده چې باید دغه ستونزو ته یو څه نور هم لاسرسی پیدا کړو تر څو پرې په لومړي قدم کې دوی لاسرسی ډېره مهمه ده، وروسته دغه نه خپل خدمات ورته ارزه کړو تر څو پرې دوی له دغه ستونزو نه خلاصون پیدا کړي.
مننه احمد صاحب، تاسو دغه د خپلو امکاناتو یادونه چې وکړه چې تاسو څه نه څه دوی ته د کار زمینی برابرې کړې دي، که په کاري ډګر کې راته چې کومو برخو کې دوی تاسو تر پوښښ لاندې نیولې دي او یا دغه پروګرامونه ځینې کونډې فارغه شوي هم دي چې دوی اوس عملا کار کوي او بسیا شوي دي؟
زمونگ لاسوسای نسبت تیر کلن په پرتل کوند خوست نسبتا ډیر سوید مونگ یو ډیر لوی برنامه د بلخ ولایت نه و اوغو سره مو د نقدی پیسو مرسته سره وکړه او هغه مېرمنه وی چوغی خپل برنامه لمون سره شریک کړل سترڅو پر مونگ دغه یو برنامه ست لاس لاندې لرم او کوشش دی کوم چې په دغه سیمه کې چې ځوان کوم ځانته کوچنی کاروبار جوړ کړم چې دا مونږ ته ډیر کوم اثر او ډیر خو تقریبا شپږ زره کورنۍ مونږ د بلخ ولایت پایلو که روس لغه ندم و پا کابل که چو مختلف برنامه و چه اغا ما هم پر لپسی سر یعنی اجرا کلی از منگه ده افغانستان پر کچه منده برنامه موجودی دی چول و لیتونه تا با یو سانوی
مننه احمد صاحب په خبرونه کې د کونډه میرمن چې تاسو اوریدونکو خبري اوریدلې دا مغه میرمن چې خاوند مړ شوی دا څلور پنځه ماشومان ورلغړې دي د دوی لپاره تاسو مثلا څه کولای شئ په دغه اړه ملک کراته و احمد صاحب میرا باندې پمې
ما مخکې مول چې زمنګ پروسې ټولې ملي پروسې دي او زما اوس غوښتنه هم لدې قدر منې میرمن نه داد چې لطفا دوی د زمنګ ټولنیزو چارو ریاست ته مراجعه وکړي خپل وزارت د راسی او کوم برنامه چې موږ لرو موږ په لومړي قدم کې دوی ورته وګورو آیا دوی یو حرفه زده ده که زده ای موږ دوی سره به مرسته وکړو چې ځانته یو کاروبار جوړ کړي که حرفه زده نه نو موږ به دوی ته به فنی او حرفوي برخه کې برته زده کړو ورکو وسایل به همور سره مرسته وکړو چې ځانته یو کاروبار جوړ کړي حتی هغه میرمنې چې د دې باندې د وټلو یعنی اجازه نه لري موږ ورته کوي چې په دې نه کور کې دوی ته زده کړو ورکو یعنی دې مسؤلیت موږ لرو او دا مسؤلیت موږ رسیدلی یو
ډیره زیاته مننه احمد صاحب
ډیره مننه
درنو اوریدونکو په افغانستان کې خځې په ځان بسیانه دی او تر ډیره میړه پوری تړلې وي کله چې خاوند وفات شي بي وزلي د ماشومان سرپرستی او د ژوند ټول مسولیتونه ورلغاړي شي چې په داسې حالت کې ډېرې کونډې لاروي نه خالو سره هم مخ کیږي نو خیریه ټولنو ملي سوداګرو دولت او وړوندوی دارو ته خای چې کونډو میرمنو ته د ځان بسیاینې پروګرامونه جوړ او د کوچنیو کارونو لاري هغوی ته د ښه ژوند زمينه برابر کړي
اچار اچار اچار
د څه اچار
د ګړې اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا
خوږو اوریدونکو سلام خدای مو روغ او خوښ لره اوس چې جمع دی او هوا هم سړه ده نو خدای مو تاوده هم لره سره له دې چې سکاره لرګي او ګاز خو څوک بیا کولی نسی او برق خو ټول د زورورو او چارواکو کروي یوازې یو کار کولی سی او هغه دا چې په لیلامۍ وجوب مروړی او تاوده تاوده شیان درته واخلئ د کوټو د تودولو خیال پلو مو وهئ چې طبیعت به مو خراب شي د خبرونې په پیل کې مو د عالی مقام دفتر ته بیایو چې خبر شئ د فساد دوسی څه ډول چیړي
صاحب ما ویل کوم د اداري فساد په ضد د خپل اقداماتو پاک له کانفرنس ورکړی وای نو لږ به د خلکو پام بلې خوا اوښتی وای او انتقادونه به هم کم سی و صاحب
چې څه مو نه دي کړي نو د څه شي پاک له به کانفرنس ورکړو
صاحب همدا اوس به دوسیې راوغواړو او د څو تنو پاک له به عجل فرمانونه ورکړي او بیا به دا په کانفرنس کې هم یاد کړو
سمه ده ژر دوسیې راوغواړه
ښه صاحب په سترګو
دوسیه را واخله
صاحب دا د قتل اختطاف او غصب دوسیه ده او دومره غټه شوې ده چې پورته کول هم ګران دي
د چا ده
د ښکرور د زوی دوسیه ده صاحب سرنوالۍ کیم چې راخیسته ټول ورسره رېږدېدل دومره وېرېدلې ول
د ښکرور د زوی دوسیه ده
هو صاحب دومره د ظلم او جبر داستانونه دي پکې چې د سړي ښکر ورته وځي
دغه پرېږده له ښکرور سره بهرنیان ځان نه وهي نو موږ به څه ځان ورسره وهو بله را واخله
ښه صاحب دغه بله دوسیه د سرتنبه ده دا هم ډېره غټه ده قتل چور اختطاف د دولتي اموالو غصب د دولتي جایدادونو نیول رشوت او نور ډېر غیر قانوني مسایل دي پکې د دې ټولو مرتکب شوی او دا ټول اتهامات پې ثابت سوي هم دي دا را وانخلو
له سرتنبه سره چا مخکې یو دوه کړي مقصد می مخکینی حکومتونه دی
نه چه مخکی ور سره حساب کتاب شوه وای او یا هم لاس نیول شوه وای د جرایم او دوسیه به دومره نه غټه ده
نو دا زورور مونږ در دخکارو چرا کشی کو سرتنبه پریده چه خپل سرتنبگی کوي اوس خو په کاغم نه شو ورته کتلای پاینده کې به بیا ور سره ګورو
صاحب دغه بل دوسیه د کله شخ ده دا هم ډیر خطرناک سړی ده او دوسیه هم ډیر غټه شوه ده دا راواخلم
کله شخ اتمن سدی پکې چې ځان ته کله شخ وای ده هم پریده اوس وخت نه ده بل راواخله
نو صاحب دا خو ټول دغه ډول خلک دي او چې زور یې نه درلودی په ځان یې باور نه وای له چا شرمېدی او ډارېدلی نو بیا یې کله دومره جرمونه خیانتونه او ګناهونه کول
دا خو ما ته معلومه ده او زم له دغو لرې ګرځم ځکه چې قانون نه شم پې تطبیقولی خو ملت او مدني حرکتونو ته هم باید څه ور وښیو چې قرار نه یو ناست او خاینان مو هم آرامه نه دي پریښي تعقیبه وي
نو څوک به راونیسو
داسې یو څوک باید راونیسو چې د پوښتنې څوک نه لري جرم کوي او کړی یې وي خو ملاتړی یې نشته نو زورور ته یې کتلي او ده ته هم د جرم شوق ورغلی او جرم یې کړی دی دغسې یو څوک راوښیه
چې همدا اوس یې لستوني راونیسم او د ټول ملت په وړاندې جزا ورکړم
نو داسې سړی خو صاحب راته نه دی معلوم له سارهمالۍ نه به یې پوښتنه وکړو
او خو پام دې وي چې کوم مصیبت راته جوړ نه کړي د ماله اعتراضي غونډو او مظاهرو ډیر بد راځي او نه غواړم خپل دښمن ته دغومره وخت هم ورکړم ځکه چې بیا زړور کیږي او غټو خانو ته لاس اچوي په دنیا کې دا یو ډیر مهم فرمول دی چې کمزوری وهه او زورور پې ډاروه
چې دغسې ده نو صاحب بیا یې نو ماته پرېږده دومره کمزوري به درته وچیغوم چې چیغې به یې ګاونډیان هم واوري
چې په خار او حکومت کې پښتنه لمنځه لاړه شي او هر سړی په خپل سر سي نو هلته بیا د هر څه امکان وي لکه داسې
و سړیا دا کډه کول به دې نن پرې ایښې وو د جمعې په ورځ به م وړې وه اوس سړکونه هم بند وي کله یې وړای سو
ته د سړک غم مه کوه د سړک غم مې کړی دی ژر ژر شیان موټر ته یوسه
زه خو وایم چې موټر به مو پس له ماسخوتنه بار کړی وو او بیا به مو ماسخوتن حرکت کړی وو د تاسې د کور مخې ته سړک بند وي هیڅ لاره نه وي
استاده د سړک غم مه کوه این چې د بسته څلور لارې په کیسه کې هم مه کېږه
پلاره دا ټلویزیون څنګه کړم
ما ته راکه زه هلته ږدم
تاسې له موټر سره نږدې کېدئ بیا زه ځای په ځای کوم
ښه استاذه
مورې اوس کله تللی شو اسې مې پلار خپلې خبرې ته کلک دی
څه به ورته ووایو نو سټمبه سړی دی
او زابط صاحب دا څوک تیریږي چې یو سات مو لاره ورته بنده کړې ده
څه خبر یم کوم مقام به یینو مو خود امر تابع یو چې څوک امر راته وکړي هماغه سې کوم
دا څنګه امر دی څه کم یو سات ولاړ یو دا لعنت څه وخت تیریږي مونږ خو له دوی سره زړه خولې ته راغلی دی د بیروبار په وخت کې لاره بنده کړي کاشکې خو بیا کوم خدمتګار خو وي زیاتره یې هغه په فساد کې درستونې غرق کسان دي چې په احترام کول هم نه ارزي
هر څه چې دي دین اوس خدای پاک د موږ په اوږو راسپاره کړي دي موږ هم تر شپږ مور سره راغلي یو ټول خلک بیا موږ ته په غوسه وي
بختور هغه کډواله دی هغه د ښه سړکونه ورته خالي دي
دا نو د هر چا تالې دي د دې سړي تالې برابرې وې زرېدار درې زرېدار درې اورم ښه سمه ده دا د لار خوشې کوم ځی حرکت وکړې مقام په بله لار لاړه
خدای دې ورک کې دا مقام چې یو سات مور ته لاره بنده کړې وه او آخر هم په بله لاره لاړ
چې نن دا لاره څنګه داسې خلاصه وه او ټول موټران یې بند کړي وو
ولې زه وزیر یا وکیل نه درته ښکارم که څنګه
نو اوس دا موټر یې تا ته درولي وو
او هغه ترافیک او پولیس ته مې پیسې ورکړې وې چې لاره بنده کړي اوس وخت کې چې پیسې مصرف کړې هر کار کولی سې پوښتنه والا څوک ناسته
یاره والا چې منم
Thank you.
د ګړې اچار پروګرام له دې وروسته د شنبو په ورځو د سهار د اتو بجو او د یک شنبو په ورځو د مازیګر د څلورو بجو په خبرونو کې وړاندې کیږي.
اوس دا هم اورئ
فرحت چې کله فیسبوک خلاص کړ او خپل اکاونټ نه نوته نو لومړی د ملګرو لیست پرانست چې ډیر کسان له نظر تیر کړل نو د پرنس نوم او خپل ځواني خواند ورک او دا پتنی ریکوست ورته وکړ. څو شپې وروسته پرنس د فرحت ریکوست ته ځواب وای او اډ کړه او له همدې سره په یو واړه مسیج کې ورته ولیکل، ګران فرحت دا ریکوست ته دې نړۍ مننه کوم، هیله ده ملګرتیا مو وګده او په رښتینی دوستۍ بدله شي. تا ګران پرنس. فرحت یې هم په ځواب کې ورته ولیکل، ګران فرنس زه هم خوشحاله شوم چې د ما ریکوست ته دې مثبت ځواب وایې او اډ کړم، هیله منه یم چې ملګرتیا مو په دوستۍ بدله شي. له هغې خوا مسیج راغی، ګران فرحت دا راته ووایه چې څه شی دې ډیر خوښیږي او د راتلونکي ژوند لپاره څه ډول ځوان غواړې. له دې خوا فرحت په یو څه احتیاط سره وغوښتل د مقابل طرف باور نور هم پوخ او زیات کړي. نور ته ویې لیکل، هسې نه چې نجلۍ یې او ځان دې د هلک په څیره کې د نجونو د تیرستلو لپاره معرفي کړی وي. پرنس ځواب ورکړ، نه ګرانې، که نجلۍ وای بیا مې نجلۍ نه اټ کوله، ولې دې داسې ګمان وکړ؟ فرحت یې په ځواب کې ولیکل، د دې لپاره چې اوس زیاتره نجونې د هلکانو او هلکان د نجونو په نامه اکاونټونه جوړوي. پرنس یې د ډاډګرنې لپاره څو پرله پسې عکسونه ور ولېږل او ورته ویې ویل چې له دې څو عکسونو به پوه شوې چې نجلۍ نه هلک یم او هغه هم د تا غوندې ښکلو نجونو د مینې تګی. فرحت سمدستي ځواب ورکړ، سترګې دې ښکلې دي، دومره ژر د مینې خبرې مه کوه چې زړه مې نرای دی، د رښتیا به مینه شوې یم. پرنس په ځواب کې ولیکل، کاشکې زه ستا د مینې لیاقت ولرم، باور وکړه چې همدا اوس مې زړه په سینه کې داسې ټوپونه وهي چې نږدې دی له سینې دې باندې راووځي. دا راته ووایه چې په کوم ښوونځي کې؟ فرحت ځواب ورکړ، په ښوونځي کې نه یم، په کور کې یم او ټوله ورځ د یو ښکلي شهزاده په خیالونو کې ډوبه یم. پرنس پوښتنه وکړه، ولې د ښوونځی نه دی ویلی؟ فرحت ځواب ورکړ، چای ویلو ته پرېنښودم او له همدې سره په خپلو خبرو پښیمانه شو او پرنس ته یې ولیکل. پرنس یې او که هره بلایې، زه په اصل کې ګلمیر شپېته کلان یم، هسې ما ویل راځه وګوره چې هلکان په کومو فکرونو او خیالونو کې غرق دي. له همدې امله مې د فرحت په نامه اکاونټ جوړ کړی و. نو بښنه غواړم زویه، د دې پر ځای دې خپلو درسونو او تعلیم ته پام وکړه. له هغې خوا ورته ولیکل شول، ګلمیر ماما، زه هم نه کوم هلک یم او نه هم فرنس، 50 کلنه غوټه یم. ما ویل ته ودرې چې د اوسنۍ زمانې نجونې په کومو خیالونو کې ډوبې دي. زه هم بښنه غواړم او له همدې سره بیا فیسبوک نه خلاصوم.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور، هارون ګلزاد، سپوږمۍ، حیا اوریاخیل، رڼا هوتک او صادق سپینغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی، کابل 1401، کندهار 220، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 3.